په افغانستان کې سهاره تبجی شوې. السلام علیکم. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. و په ورچې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately, there's a long history.
لبا د مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزن نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته.
د غزنی والی غوراپورونو ته په اشاره چې وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار تر څنډو پورې رسیدلې دي. غزنی ښار اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
نشاطنه نوتلې دي، نشاطنه نوتلای شي. په هر ځای کې امنیتي قواوسته کمربند ښار جوړ دی.
نن د جولای 18 د وګړو نړیواله ورځ د افغانستان د احصایې ملي ادارې د نفوس د زیاتوالي خبر ورکوي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري.
موږ د فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي. عموما هغه د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای وبلله.
د خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه دی مهروي. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت سټریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په باب خبرې وکړي. د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د خبر پانل له مخې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنگتن د روان ملاتړ یوه برخه بلل کېږي. خلیلزاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د خبر پانل له مخې خلیلزاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستان نشي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
حکومت افغانستان تمام اقدام
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملی ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د ملکچی پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرون د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایعه وبلله.
خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی زیاده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د ښاغلی احمدي 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه نورې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه مڼې وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نن لیک په باب خبرې وکړي. په پام کې ده دواړه مشران را روانه پنشن بی یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مڼې وایي د جین ساکي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
It certainly will be a part of the discussion.
یقیناً چې د نورت ستریم 2 نن لیک موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل شوی. هغه دا چې دا یو بده معامله و او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت ستریم 2 په نوم د ګازو د لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دي چې د واشنگټن د اروپایي شریکانو دا پروژه په ګټه نه ده. دغه لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې هم تیریږي د روسي طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د وو نور مړول مندل کې دوه سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې دی وی ودانی د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږاتیاته امپورته شو. تر پرون شنبه پورې درې څلوېښت کسان لا هم د تریتم شو په لیست کې شامل وو. د دغه دولس پولیس ودانی یو برخه دوی ونې وړاندې مخکنی خبرداري پرته ونړیده چې تر اوسه علت نه دی معلوم. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژورنې عملیات څو ورځې مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي خپل کړه. ټاکل شوی د اروپا د ملتونو جام د فوټبال فایلو به یا فاینل مسابقه نن شپه د ایتالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. خبرونه ملازدی رادو واوریدل کدا او زین نور راپو خبرونه بغوړی بیا هم ولولید. ازادی رادو په وی پانه کشته پته مود ازادی رادو ټکای اورګیا ازادی رادو ټکای کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیک همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. لاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو او وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې له مې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس پلاس کې دوه خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې پاتونوالو رول مهم بولی. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه شي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشر پاتریشیا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خو هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلیه اوږده سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوي چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولي. دوی هلته ملکی کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتای او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډلایزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس پلاس کیږي نړیواله ټولنه ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نور ولایتونو کې د ولسی پاتونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندیشنو ته چې د وسلولو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیسته ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال له ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخوا حکومت وسلول طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف للارې پر بېوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکي پرمختګ خو ستراتیژیکه ناکامي ده. تیرو دوو میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځانګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بنده کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلولو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره یې د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم یې ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی د وسلولو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلولو پر ادغام غور وسي.
د غرازی غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ویرشته چې وسلول طالبان بیا د ښار ته ننوځي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل ښار امنیتي کمربندونه مات شوي او طالبان د ښار څنډو پورې رسېدلي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي نه هم د ښار کمربندي پوستو سقوط کړی او نه هم طالبان ښار ته نږدې شوي دي. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطې موجود دي.
وروره نه شاته نه نوتل دي، نه شاته نه نوتل سي په هر ځای کې امنیتي قواوې شته، کمربند شار جوړ دی. په یو ځای مې چې تکان کوي دا خو دونه سخت خبره نه ده، امنیتي قواوې ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکي ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ په خار سره واړو او د خار کمربندي پوسټې هم څوک سوي اوس په لن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. مرکزی دولت توجه نه کوي، غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې څوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار اته بجې او 14 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په روسي غاڼه کې لیاو شمیر هغو افغان سرتیرو سره خبري کړي چې څه موده وړاندې خپل ټپي ملګری تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیري وروسته تر دې ته اړشول چې سرحدي سیمه کې پر طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناتو ځواکونو له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا و چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوه کې بین الافغاني خبرې له خان سره مخامخ شوه او اوس طالبان له پوزي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې وی اډي کې اوسيږي او دند ته د بیرته ورتګ شی به شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله چې قومندانانو میدان پریښود دوی هم د کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکی قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوی هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونه په لیکنه اوس به دغه تخنیکی متخصصان لری واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چاره افغان متخصصانو ته ورخی چې دا یو ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلی د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغه قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه کدوی نوي او خراب هلیکپټر جوړی نکړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو لکمخت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا ورتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوی چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختې دای شي.
ازادي رادیو اوري نن د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ د کڅام د افغانستان د وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د افغانستان د سوی ملي اداره اټکل کوي چې د هیواد د وګړو شمیر به اوس 3 میلیونه شپږ سوه زره تنه وي. بل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نفوس د لا زیاتوالي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري. د جولای ولسمه د وګړو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې ډیری وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نور په دې راپور کې
د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند دا مور لخپل اتو اولادونو سره د کابل ښار په چنډه کې په وکرای کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پلیکو کې د جګړې پر مهال وبشل شو. صدیق وايي وکالې د زوی د مرګ کې خو مړې نه دی لیدلې.
کار میکوه خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغاني قرضدارم، لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پیسې ورکی کړې دي. چا براته یو ټوټه غوښه په یو خلطه کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوښه ده. ما زوی وکاله په اردو کې اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم، که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بیلابیلو ناروغیو کړیږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نه نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډیر شمیر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازنی لارې د زیګون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي ترڅو د وګړو د ډیری دوه مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بیوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عام روغتیا وزارت د روغتیایي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات، که منابع اقتصاد نه زیات نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عام روغتیا وزارت موږ د فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 15 تر 16 ماشومان زیږوي چې د دې وزارت په وینا د یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شویو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي
نفوس کشور د سال 13
له 1300 نویوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده خي او لاندوینه هم همداده چې پراتلونکو کال کې 2% نفوس زیات سي
میلیون نفر افزایش پیدا کده.
خو یو شمیر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپو شوای ابراهیم وای که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهم رول لوبوي او د اقتصادي نگاهه دې باندې دوه نظر دي. کچیر نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمينه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومنګ چین او هندستان ته وګورو، همغه نفوس چې کار کوي تولید لوړيږي او په نړۍ کې مقام ترلاسه کوي. کچیر امکانات برابر نه دي د روزلو د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ پونځونو پانګونې په نوم منځله. د افغانستان د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونې له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دې په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي ترڅو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی زی خبرونې مهیروي تاند څنګه او حقیقت څه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او نور ادیبانو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی او خود احمدی چې 40 کلنو پرونی په کابل کې د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. صالح محمد صالح په دې راپورټ کې د ښاغلي احمدی فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
نصیر احمد احمدی چې په ناول او کیسه لیکلو کې د ځنګړي سبک خاوند وو، د خپل قلم په واسطه د ملت د ویښولو هڅه کوله، خو په خپل پرون په ابدي خوب بیده سو. ارواشاد احمدی د ارواشاد فتح الله احمدی زوی و چې په 1350 مریض کال د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د نړۍ ته سترګې پرانستې وې. زده کړې په غزنی، کابل، پېښور او نورو ځایونو کې خورې ورې کړې وې. د نصیر احمد احمدی شاوخوا 15 کتابونه چاپ سوي چې 15 یې ناولونه، نور یې لنډې کیسې یا د ادب پوهنې او ټولنیزو مسایلو د نورو څانګو اړوند موضوعات دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په یو اعلامیه کې د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د نصیر احمد احمدی هڅې ستایلې او ویلې دي. نوموړي په خپلو لیکنو کې لوستونکي تعادل، منځلاریتوب او د افغانستان پرمختګ ته بلل. مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم د نصیر احمد احمدی پر مړینه خواشینی ښوولې ده. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
په خوره خواشینی سره مو خبر ترلاسه کړ چې د پښتو ژبې ناول لیکونکي او په ناول لیکنه کې د جلا سبک لیکوال، هنری لیکوال نصیر احمد احمدی لدی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. د ښاغلي احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ځای ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي او ارواښاد ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوي.
نصیر احمد احمدی د ناول، کیسو او نورو لیکنو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې پر ټولنیزو ستونزو هم لیکنې کولې او خلک یې یووالی او اصلاح ته رابلل. نصیر احمد احمدی په ناول او کیسه لیکلو کې د ځانګړي سبک خاوند و. په ځانګړي ډول د صحنو، ځایونو او اشخاصو په انځورونه کې خاص مهارت درلود. ژبه یې هم ساده او هم فهمه وه. د لنډو کیسو، ناولونو او ژباړو ترڅنګ درې کتابونه د کاتب هزاره، موسی شفیق او محمد هاشم میوندوال ژوندلیکونه دي چې په ادبي سبک لیکلي دي. تر ټولو مشهور ناول یې بغدادي پیر نومیږي چې پر ځینو تاریخي واقعیتونو ولاړ لیکل سوی ناول دی او څو نورو ژبو ته هم ژباړل سوی دی. لومړنی کتاب یې سړی سیلی نومیږي چې د لنډو کیسو ټولګه ده او تر ټولو تازه کتاب یې د غنی زالو نومیږي چې دا هم ناول دی او تیره میاشت په ننګرهار کې مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. ارواښاد احمدی کلونه مخکې خپله یوه کیسه راته لوستلې وه.
اولاد کارغه پتنګ درک انگازې خورې کړې، کاخ کاخ کاخ. بیرته یې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژیړو پښو یې د بدن زور واچاوه، له تیرې پرخې پورته شو، لاندې په دره کې د ولاړو خلکو پر سر یو دوه دورې وخوړې او د یوې ونې په یوه چاخ کېناست. کاخ کاخ کاخ. ولاړو خلکو سترګې ور واړولې، یوه تیږې ته لاس کړ، کارغه وار ووت خو بیرته لنډ را وګرځېد او یوه لویه تیږه یې د ناست لپاره غوره کړه. داسې ښکارېده چې په خوړ کې د خوسا غوښې له بوی نه تمه نښته. وروسته یې وطن منډه کړه، ځای په ځای ودرېد، په بیړه یې مول خلاص کړ او په دره کې د کانګو او استفراق غږ پورته شو. خلکو یو بل ته وکتل، ټولو خپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې او په سترګو کې له خواشنۍ سره کرکه پرته وه. وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تیګو د ښویېدو غږ پورته شو. د خلکو غړۍ اوږدې شوې. یوه سړی منډې را وهلې، پټکۍ په غاړه کې ول پروت و او سپینه ګیره یې باد یوې خواته اړولې وه. کله چې ډلې ته را ورسېد، ځای په ځای ودرېد، بیا یې څو لړزان د ګامونه واخیستل او لوڅو پښو یې د خوړ په سپینو وړو تیګو د وینو سر ټاپونه پرېښودل. بوډا د یو پړ مخې پراته سړي سر ته ودرېد، لینګي ولړزېدل او کله چې خوار ځنګمونه په تیګو ولګېدل، د څو شنو مچانو بنګای پورته شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې. هغه یې ستوني سغ را واړاوه، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د هغه تور او ګار ګوتې ویښته سپېره وو، مخ یې شین او پړسېدلی ښکارېده او لوڅې تورې سترګې له ژیړو مېږیانو ډکې وې. بوډا یوه شېبه هغه ته وکتل، بیا په پراته سړي ور پرېووت. د هغه مخ یې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې یوه تېره کوکه تاو را تاو شوه. آزویا آزویا
پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی فعالیتونو ته انکتنه و. نصیر احمد احمدی پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره یو لوی ضایع وبلله. په همدې